The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار 8:30، افغانستان کې تاسو واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 10:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ ویلي که ضرورت و نو د پاناما رسوایی په مقدمه کې وزیر اعظم میا نواز شریف د بیان ریکارډ کولو لپاره رابلل کېدای شي. د سعودي عرب امنیتي چارواکو 14 کسان د ترخګاری په تور نیولي چې پکې 14 پاکستانیان او 3 د سعودي عرب وګړي دي. او روس، ترکیه او ایران په شام کې ارزي ډزبندۍ په حق لپاره یو پلان باندې سلا شوي دي چې تر مخه به یې د شپږو کالو جګړې د ختمون لپاره د خبرو اترو په لار دایمي حل د راوستلو کوشش کیږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ ویلي که ضرورت و نو د پاناما رسوایی په مقدمه کې وزیر اعظم میا نواز شریف ته بیان ریکارډ کولو لپاره رابلل کېدای شي. پاناما رسوایی مقدمه اوریدلو لپاره جوړ 5 کسیز بینچ مشر جسټس آصف کوسا دا خبره په عدالت کې د اوریدنې په وخت کړې ده. دې مقدمه کې د پاکستان د وزیر اعظم بچو پر ضد د ملک له بهر په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو او په هغې د کاروبار کولو تور نه دي. د جماعت اسلامي پارټۍ وکیل توفیق آصف د ستر عدالت نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم نواز شریف څخه د لندن لوی قیمت لرونکو کورونو د ملکیت په حق له بیان ریکارډ کړی شي. په دې جسټس کوسا وویل چې لومړی به د وزیر اعظم د بچو په حق له د هغوی د وکیلانو څخه دلایل اوري، که ضرورت پیښ شو نو وزیر اعظم رابلل کېدای هم شي. د سعودي عرب امنیتي چارواکو 14 کسان د ترخګاری په تور نیولي چې پکې 14 پاکستانیان او 3 خپله د سعودي عرب وګړي دي. عرب چارواکي وایي چې د دې کسانو تعلق د هغه کسانو سره دی کوم چې تیره هفته د پولیس سره په ډزو کې ځان پورې تړلي بارودي توکي چولی وي. د سعودي عرب داخله د سعودي عرب داخله وزارت ویلي دي چې د یو کس دیګ دیو کې یو کس هغه تر هم شامل دی چې په جده کې ترخګر حمله کې ککړ وو او د دوی تعلق د داعش ډلې سره دی. ځایي خبري ادارې وایي چې د نیول شوو کسانو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې د سعودي عرب پولیسو په جده کې 8 کسان نیولي وو کوم چې د چارواکو تر مخه د فوټبال یو میچ په وخت چاودنه کولو پلان جوړ کړی شوی وو. دغه نیول شوو کې هم 2 پاکستانیان شامل وو، یو د شام او بل د سودان سره وو. د پاکستان په اکثره برخو کې د سخت باران او طوفان له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې دغې بارانونو 15 کسان وژلي دي. بلوچستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د جاري باران له کبله کچه کورونه نړېدلي او یا غورځېدلي دي. پرون په شیراني ضلع کې یو ښځه او یو ماشوم د چت غورځېدو له کبله مړه شوي او د صوبې د قدرتي افتونو د ادارې مشر ویلي دي چې یو تن په قلات، یو په قل عبدالله او یوه ښځه په پښتونباغ سیمه کې د درنو بارانونو له کبله مړه شوې ده. د بارانونو له کبله ولاړ فصلونه، باغونه او څارو ته هم زیان د صوبې په مختلفو برخو کې رسېدلی دی. روس، ترکیه او ایران په شام کې ارزي ډزبندۍ په حق له یو پلان باندې سلا شوي دي چې تر مخه به یې د شپږو کالو جګړې د ختمون لپاره د خبرو اترو په لار دایمي حل د راوستو کوشش کیږي. قزاقستان سرخر استانه کې د غونډې په حق له نور کوم تفصیل میډیا ته نه دی ښکاره کړل شوی، خو جاري شوې بیانیه وایي چې دغه مشران به راتلونکې میاشت بیا په جنیوا کې خبرو اترو ته کښېني. د شام مخالف او وسلوالو په 3 فریقه خبرو باندې د شک اظهار کړی. د فری سیرین آرمی ویان اسام الرئیس ویلي دي چې دوی همیشله د داسې ملکونو په دا ډول خبرو شکمن دي. د ویل چې دوی د ایران او روس پر رول باندې مطمئن نه وو، خو دې وار روس خپل رول بدل کړی دی. د شام مخالف ډلې مشر محمد الوش روس ته یو وړاندیز په دغه موقع ورکړی او وایي چې امید کوي په یو هفته کې به د ننه ورته ځواب ورکړی شي. د شام حکومت د درې فریقه خبرو هرکلی کړی، خو وایي چې د دمشق نه بهر به یې پوځ د وسلوالو پر ضد خپل عملیات جاري ساتي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمسچورا ویلي دي چې شام کې دومره زیاتې ډلې په جګړه کې ښکیل دي چې دغه ټولې ډلې د شام د حکومت سره خبرو ته سلا کول هم زیات ګران کار دی. بلخوا ملګرو ملتونو خوښه 50 لکه شامي کډوالو لپاره د 4.6 بلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده، د کومو نه چې ځینې کډوال په ګاونډي ملکونو کې هم پناه اخیستې ده. دوی وایي چې شام کې اوس په ګڼ شمېر کډوالو اوس هم د ستونزو سره مخ دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وغږی. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي که ضرورت پیښ شو نو د وزیر اعظم میانوا شریف بلل کېده هم سپریم کورټ ته کېدی شي، چې د لندن کې خپل ګران قیمته کورونو په حق باندې بیان ریکارډ کړي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ نه په ورځ ویلي د پاناما گیټ په مقدمه کې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف ته عدالت په وړاندې خپل بیان ورکولو امر ورکړي. دغه خبرې جسټس آصف کوسا کړي چې شریف خاندان پر ضد د بډو رشوتونو د مقدمې لپاره جوړ 15 کسیزه بینچ مشري کوي. جسټس آصف کوسا دغه بیان د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف لخوا جمع شوي خواست باندې کړي. توفیق آصف عدالت نه غوښتنه کړي وزیر اعظم باید لندن کې د فلیټونو د ملکیت په اړه خپل بیان وړاندې کړي. جسټس کوسا د جماعت اسلامي وکیل ته ویلي عدالت په اول د نواز شریف د اولاد او د هغه د وکیلانو دریز اوري، او کچري ضرورت وو نو عدالت به وزیر اعظم هم راغواړي. خو جسټس کوسا واضح کړي د وکیلانو او د اولاد د بیانونو اوریدو وروسته کچري ضرورت وو نو داسې کار کولی شي. خپل بیان کې د جماعت اسلامي وکیل ویلي نواز شریف د نوړاندې هم بلابل وختونو کې سپریم کورټ ته وړاندې شوه نو دې مقدمه کې دې هم راو بللې شي. نه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز یو ځل بیا د لندن د فلیټونو د ملکیت نه انکار کړي. د مریم نواز دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې یو ورځ وړاندې د جرمني هغه ورځپاڼې چې د پاناما لیکس خپرونکي لومړۍ ورځپاڼه ده یو ځل بیا د دې پخلی کړی چې د وزیر اعظم لور مریم نواز منیروا فینانشل سروسز نومي یو کمپنۍ سره په رابطه کې ده. دغه کمپنۍ د لندن د فلیټونو ملکیت لري. د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ځنې غړو نمونه پاناما لیکس کې مخې ته راغلي چې ویل کېږي د ټیکس نه بچ کولو په اړه تر ټولو غټ خفیه معلومات ښکاره شوي. دغه 1.5 میلیونه دستاویزات وو چې موزیک فونسکا نومي کمپنۍ خفیه دستاویزات دي او څرګندوي سرنګ د نړۍ مالدارترین او طاقتورترین خلکو د ټیکس نه بچ کولو لپاره خپل دولت د خپل ملکونو نه بهر داسې ملکونو کې پټ کړي چرته ټیکسونو کې رعایت وي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق باندې تیر ورځ په پاکستان سوشل میډیا کې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګینه موجوده حکومت په مرکز کې د نورو سیاسي ګوندونو سره په خبرو اترو کې په دغه اصلاحاتو باندې سلا شوې ده او امکان شته چې زر دغه حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر ځای کولو فیصله وکړي یا اعلان وکړي. په دغه باندې نور تفصیل راځي چې زمونږ د همکار وکیل خان څخه واورو چې په اکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې څه لیکل شوی.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې اکسپریس ټریبیون کې شایع شوی مضمون کې لیکوال ارشد محمود څوک چې د بشري حقوقو یو فعال دی وایي چې د هیواد په قبایلی سیمو کې حالات ورته د انصاف ځنډیدل، د انصاف نه ملاوېدلو دغه یو قانوني خبره را یادوي. دا په داسې حال چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د فاټا ولسته د هیواد د نورو برخو پر رنګ حقونو ورکولو پر سر اوسنی بحث نږدې یو لسیزه پوره شوه. په نږدو کې د 22م آئینی بدلون بل لاندې یو آئینی بدلون کم چې د آرټیکل 1225 او 225 کې د بدلونونو لپاره وړاندې کړی شوی یو ښه ګام بلل کیږي، خو د دغه بل موجوده حالت په اړه څه معلومات نشته دی. د کال 2015 د مئی په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ کړی شوی ایف آر سی یعنی په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن پل وړاندیزونه حکومت ته جمع کړی دي. د دې وړاندې په 13 آئینی بدلون کې فاټا ته د هیواد د نورو برخو پر رنګ قانون غزولو یو ښه موقع د لاسه ورکړی شوی. کله چې د 13 آئینی بدلون لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړی شوه په قبایلي سیمو کې اصلاحات د هغوی د کار برخه وه او دا چې دغه کمیټه کې د فاټا استازي هم شامل وو. اخبار لیکي چې د خیرانتیا خبره دا ده چې په یاد آئینی بدلون کې د فاټا سره تړلې بدلون نه و. د آئین سلوختم موجوده آرټیکل کې د فاټا اولس د پاکستان مکمل وګړي نه دي او د کم لپاره چې په آرټیکل یو کې د بدلون ضرورت دی چې تر مخه د قبایلي سیمو د خلکو د خواهشاتو مطابق د فاټا یا خو په خیبر پختونخوا او یا ورته د یو ځان له صوبې حیثیت ورکړي شي. د بدمرغه بار بار د ژمنو باوجود د اوسنی حکومت په شمول پخوانی حکومتونه په دې کې ناکامه شوي چې فاټا ته د هیواد د نورو برخو په رنګ قانون وغځوي او د فاټا اولس ته د هغه حقونو ملاوېدلو یقین ورکړي کوم چې په آئین او د پاکستان نړیوالو ژمنو مطابق دي. اخبار وایي چې په دې کې دویمه خبره نشته ده چې د کال 1901 د اف سی آر تور قانون د بشري حقوقو ټولو بنیادی او معیاري قانونونو پر ضد دي او دغه وجه ده چې د بشري حقوقو د ډل لخوا ورته د تور قانون نوم ورکړل شوی دی. د اوږدې مودې راهیسې د مدني ټولنو لخوا داسې غوښتنې کیږي چې فاټا په مین سټریم کې د شاملولو او د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره د اف سی آر ختمول ضروری دي. لیکوال وایي چې دغه تور قانون په ځای د رواج اکټ معرفي کولو سره به څه فایده نه وي او دغه سیمې ته د هیواد د نورو برخو په ډول قانون غځولو کې به هغه عمر مشکلات وي لکه څنګه چې د اف سی آر لاندې د فاټا اولستا د هیواد نورو برخو په رنګ متوازن سماجي بدلونونو قانون معرفي کولو او په مین سټریم کې شاملولو باندې اوس د بحث نږدې یو لسیزه پوره شوه خو د دغه سیمې اولستا ټول بنیادی حقونو یقیني کولو لپاره بحث پیل شي او بیا بغیر د کومو نتیجو په ځای ودرېږي که چېرې واکدار یا هغه څوک چې په حقیقت کې په واک کې دي داسې یقین لري چې د فاټا په مین سټریم کې د شاملولو بغیر په خاصه توګه په فاټا او د هیواد په نورو برخو کې فایدار امن او پرمختګ ممکن دی نو لیکوال وایي چې هغوی په غلطه دي او زیاتوي چې په دې کې د عقل خبره نشته دی چې نږدې 4.5 میلیونه ولس بس د بیوروکراسي یو څو ملکانانو ملایانو او پوست پر هم باندې پرېښودی شي بلکې د پارلیمان دواړو برخو ته د سنجیدګۍ نه په دې خبره د بیس کولو ضرورت ته چې فاټا په مین سټریم کې شامل کړی شي او پارلیمان لا د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق فیصله کول پکار دي. په دې مضمون کې لیکوال وایي چې موجوده پارلیمان او د پی ایم ایل ان حکومت سره دا یو ښه موقعه ده چې د اوږدې مودې راهیسې د دې ناانصافۍ باندې یو ختمي دریز او فیصله وکړي. د دې په مخنیوي کې یوازې یو څو قبایلي مشران دي څوک چې د خپلو ګټو لپاره په دې کې خندان اچوي او پر ضد یې خبرې کوي خو په فاټا کې هغه څوک چې په سیاسي توګه استر او ذهن پرانسته شوی دی هغوی د قبایلی سیمو موجوده حالت نه تنگ راغلی او هغوی د پاکستان آئین او نړیوالو ژمنو مطابق د خپلو پوره حقونو لپاره لکه د یو نهر تن پرنګ دی. د فاټا سره د دې ټول امتیازي سلوک په محل د قبایلی سیمو خزه او ماشومان ډیر زیات اغیزمند شوی دی او دا ډیره زیاته د بدقسمتۍ خبره ده چې د اف ار سی په مشاوراتي پروسه کې د فاټا خزه نه وي شاملې. اخبار وایي چې د فاټا بیا بحاله په پروسه کې خزو ته د خصوص سی توجه ورکولو ضرورت ده. دا په داسې حال چې د تیر یوې لسیزې راهیسې د ترهاګرۍ کورنۍ جګړو او په لوی کچا د سیمینا د بیکورۍ په مهال ښځې ډېرې زیاتې اغیزمندې شوې دي. په دغه سیمه کې د تعلیم د نشت برابر دی او د نورو موکو د نشتوالي له وجې د پاټا ښځو ته او د هغوی کورنو ته حکومت لا ضروری او خصوصی توجه ورکولو ضرورت ته. لیکوال وایي چې په دې نور ډیر زیات څه لیکل کېدلې او خبرې پکې دي شي خو دلته به دې اوس په تعلیم باندې توجه ورکړي او زیاتوي د پاکستان د آئین آرټیکل 15 ای لاندې دی د هغوی د تعلیم بنیادی حق یقیني کړی شي. لیکوال د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې فاټا نور د اصلاحاتو او په مین سټریم کې د شاملېدلو صبر نشي کولی او وایي چې په دې کې نور خند اچول به نه یوازې د فاټا او د دې ولس بلکې گرد حیواد لپارا خ نوی.
گرانو خدر من اردون کو دلی و راڈیو سارانی خبرونو تنیخ پنیغا دا واشنگٹن ڈی سی نقواگی ای وارز آن دا راکس پا یو وی پانا دا غی باندی د پاکستان د نن په قبایلی سیمو کې د پوز لخوا په شو عملیاتو باندې لیکل شوې دي چې وای د دغه عملیاتو باوجود په پاکستان کې وسلوال ډلو مشران په ټی وی غانو کې او په ریډیو غانو باندې پروګرامونو کې راځي او دغه شانت کې نور تفصیل هم په دغه کې ول شوې ده. زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د امریکې د خبرونو مضمونونو او د تجزیو په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راکس باندې د نامتو زنانه لیکوالې سی کریستین فیر د پاکستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اولسي معاشرې خلاف د پاکستان نه ختمیدونکې جنگ. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان په ګرد دنیا کې د زبردستو سفارتي کوششونو په ذریعہ خپل لمنې نه د اغو داغونو وینځلو پوره پوره کوشش کوي، کم چې پاکستان باندې بهرنو ملکونو کې د ترهګرۍ د کارونو کولو او په ملک کې دننه د حکومت د مخالفینو د چخولو په سر لګولې شوی دی. مضمون لیکي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د مخبری ادارې د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه قسمه قسم توندلاري جنگیالي راغونډ کړي دي، کم چې ملګرو ملتونو، امریکې او نورو ملکونو د وړاندې نه غندلي دي. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج او د مخبری ادارو د لشکری طیبه، جماعت الدعوا، جیش محمد، افغان طالبانو او د حقانی ګوند غوندې توندلاري جنگیالي په خپل خوره راغونډ کړي دي او دوی سره مالی، سفارتی، سیاسی او فوجي مرستې کوي. وارز آن دی راکس ویبپاڼ خپل مضمون کې نور لیکي چې یو طرف ته خو پاکستان د قامی عملی منصوبې په نوم د ترهګرو خلاف د جنگ کولو دعوې کوي، خو بل طرف ته د ذکر شوو مختلفو لارو ډلو مشران بے د سویری په ټلویزیونونو، ټاک شوګانو کې راځي او په سوشل میډیا د خپلو خیالاتو او د نظریو پرچار جاری ساتلی دی. کرسٹین فیئرز خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسی د حکومت نه د ناراضه خلکو خلاف کار روایې جاری ساتلی دي. په کال 2015 کې بلوچستان کې د یو فوجي افسر د لاسا د یوې زنانه ډاکټرې د عزت اخیستو د واقعې ورستو د حکومت مخالفینو بلوچستان کې د بغاوت حالات پیدا کړی دي. دی واقعې نه علاوه هم د بلوچستان خلک د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې په بهانه بلوچستان کې د چین د سیاسي او د اقتصادي مقصدونو د پوره کولو لپاره د پاکستان د کردار مخالفت کوي. د پاکستان حکومت د کال 2015 نه د بلوچو د غایبولو، قتلولو او پنیولو خلکو د تشدد کارونو ته لاس اچولې دی. پاکستان په دغو بلوچو د ترهګرو او د هندوستان د ایجنټانو تورونه پوری کوي. پاکستان د کال 2014 په اگست کې د منظور کړي یو قانون تر مخې د خپلو مخالفینو خلاف د کارروایې کولو لپاره فراخه اختیارات ترلاسه کړي دي. وارز آن دی راکس ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون کې کرسٹین فیئرز دا حیران کن حال هم بیان کړی دی چې د پاکستان د مخبری د ټولو نه لوی ادارې دیتا دی سره د ګڼو کسانو په شریکه د مختو رولو د عمل دړکه هم ورکړې وه، ځکه چې آیسای د پاکستان د فوج په بابله د دې د څېړنې په کارونو ډیره خفه وه. آیسای په کرسٹین فیئرز بلوچستان کې د یاغیانو او د جنگیالو د ملاتړ کولو تورونه هم لګولی دي. مضمون نگاری د امریکی حکومت نه مطالبه کړې ده چې پاکستان نه د دې ناروا کارونو تپوسو کې، ځکه چې پاکستان ته د ټولو نه زیات فوجي او اقتصادي امداد امریکا ورکوي. کرسٹین فیئر د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د جمهوریت خلاف او د ملک نه بهر هندوستان او پاکستان کې جنگ او علی ګلی د امریکې د امداد په زور کوي. پاکستان په افغانستان کې د امریکې د ناکامه کېدو بنیادی ذمہوار ملک دی او په ټوله سویلی ایشیا او دینه بهر یې لوی الغاو تلغاو جوړ کړی دی. خو باوجود د دې هر څه امریکا د پاکستان د لاس په نیوو کې د بزدلۍ او د بېزړتوب نه کار اخلي، تر څو چې امریکا د پاکستان ګاونډي ملکونو ته د پاکستان د فوج او د آیسای د لاسه د پیښو خطرو د مخنیوي دپاره د پاکستان مخې ته ونه درېږي، نو دغه سیمه کې د خلکو د قتلان په وینو به د امریکې لاسونه هم لړلي ګڼلې کېږي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د 14 جنوري ځنډول شوی د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین د درویشتمې نیټې څخه بیا پیل کړی شوی دی. نن یې دریمه ورځ ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل د ریډیو خبریال شاهنشاه اپریدي څخه اورو.
د خیبر ایجنسی بیلابیل سیمو په شان جمرود کې هم به را روانو 15 ورځو دپاره هر ماشوم ته پولیو کتری اچولې کیږي. د جمرود سیمې ټی ډی بازار کمیونټي هیلت ورکر مامور افغان هم د روټین کمپاین په مهال کور په کور ماشومان واکسین کوي. مامور افغان وایي د مخکې په نسبت والدین د پولیو په حق له پوه لري او خپل ماشومانو ته خامخا ساسکي ورکوي.
کنه ډېر سختي وا مطلب خلکو کې چې کم دی انټرسټ نه اغوستو اویرنس کم وو دلته کې چې موږ کم موبلایزیشن شروع کړی د هغې سره چې کم دی اویرنس زیات شوی دی. مطلب هر یو کس چې کم دی سیز خوښي مخکې مطلب ګډې وډې خبرې به چې کم مطالبات وو نور چیزونه مطلب تاسو خالی پولیو دراوړی بل څه نشته داسې نورې بیماریان هم زیاتي هغې علاجونه ولې نه کوي. نو هغې سره چې کم دی موږ موبلایزیشن سره سره مشرانو سره کینو داسې هغوی سره خبرې اترې هر هم کیږي د کمپین نمک کې. نو اوس ډېر زیات چې کم دی خبره دې حد لراغلی چې مطلب انشاءالله کیسز کم شوي.
مامور وایي زیاتره پولیو چارواکي ځایي اوسیدونکي دي او خلکو سره دعا سلام لرل له وجې ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. بلخوا د خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز وینا ده صحت چارواکي او پولیټیکل انتظامیه هم ځایي مشرانو په مرسته پولیو مهم نمک کې پولیو ساسکو په اړه آگاهی غونډې کوي او پولیو چارواکي هم د کمپاین نه مخکې او بیا وروسته د پولیو مهم په حق له هلې ځلې جاری ساتي.
تورور دی مند کار کوي مخکې خو بداو چې 7 ډیز به کار وکړو ټیم بلاړو. نو اوس دا چې کم میس چلډرن پاتې شي نو هغه مونږ تورور دی مند کو زمونږ نه ماشومان نه پاتې کیږي. بیا بل مطلب لړډ کوتر کې چې کم مونږ سره کیسونه سالور راغلی وو په یو دوه میاشتو کې نو هغه مونږ چوکته چې هغه بلو 1 ایئرز وو. نو مونږ هلته هغه لپاره فیمیل سټریټجی مطلب واغسته شو هغه مونږ ته پی هغه کې فنډ کوي راته. نو هغه مونږ په یو ټیم کې درې کسان وي بیگ کمپاؤنڈ دی او لوکل کم هغه چې کم هغه زمونږ نو هغه کې مونږ فیمیل ټیمونه چولې نو هغه مونږ نو دا چې یو ورځ ماشومونه پاتې کی.
د یادونه وردا چې کال 2014 کې د خیبر ایجنسی نشپګ او یا پولیو پیخې مخې ته راغلی وي. ولې داش میرا په کال 2015 کې یو لسو تر کم شو او په کال 2014 کې یو پولیو پیخ هم رپورت نشو. صحت چارواکي د پولیو وارس مخه نیولو کې کامیابې په اکله خوشبينه دي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبر ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي.
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي.
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی.
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه.
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
د شام پاړه باندې د قزاقستان سرخار استانه کې د روس د ترکیې او د ایران د چارواکو ترمنځ خبرې اترې تیر ورځ پای ته رسیدلې. د خبرو اترو وروسته په جاری شوې بیانیې کې ویل شوې دي چې درې وړ ملکونه په عارضي ډزبندۍ باندې یو پلان باندې سلا شوې دي او په دغه اړه باندې په دی وایي چې په راتلونکو میاشتو واري بیا هم دغه درې وړ ملکونو چارواکي خبر اترو ته کینی چې په شام کې د شپږو کالو راهسي جاري جګړې د دایمي حل لپاره کوم لار راوباسي. په دې حق باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
ترکی، ایران او روس سره شوي چې شام کې د شوي نیمګړې ډزبندۍ ملاتړ وکړي او د ترمنز د تیر شپږو کالو راهسې روانې دې کشالې سیارسي حل بلټي. د دې هیوادونو سلام مشورې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړې شوي، خو بیان زیاتوي دا ټولې ډلې به را روانه میاشت جنیوا کې یو وارې بیا خبرو ته کینی. په خبرو کې موجود د شام مخالف وسلوالو ډلو پلاوي د ترکی، روس او ایران په طریقه کار خپلې اندېښنې څرګندې کړي چې څنګه به دوی د دې ډزبندې پالنه کوي. د شام مخالف وسلوالو فری سیرین آرمی سویلی سانگ ویان اسام الرئیس وای د دې هیوادونو په شان قوتونو باندې مونږ چرې هم پوره باور نه کوو، او دې هیوادونو نه زموږ مقصد ایران او روس دي. خدا وار مونږ په دې کانی یو چې روس خپل رویه بدله کړي. د شام مخالف وسلوالو پلاوی مشر محمد الوش روستا د ډزبندې په اړه یو سفارش هم وړاندې کړي او ویلي د دوی نه به په یوه هفته کې د دې په اړه ځواب توقع لري. د شام بشار الاسد انتظامیه د درې فریقینو منصوبې ملاتړ خودلې، خدای هم واضح کړي چې شامی حکومت به د دمشق بهر یاغیانو پر ضد کاروایان جاری ساتي. د ملګرو ملتونو لپاره د شام حکومت سفیر بشار الجعفری وایي دې خبرو کې مهمه دا نه ده چې څوک خوشحاله دي او څوک خفا، اصل خبره دا ده چې ټولې خواوې په یوه خبره رضا شوي. د یاغیانو نمایندګي کوونکي ډلې چې په شای ترکی دا د شام حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې کولو نه انکار وکړو چې ترنه دا تاثر هم ختم شو چې ګنې د استانه قزاقستان خبرو اترو کې بس مهم پرمختګ وشي. ځینې یاغي ډلې خو دې خبرو اترو ته هم نه بللې شوې په دې اساس چې ګنې دوی تر هغه ډلو سره ملګرتیا لري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ستيفان دي مستورا په دې باب خپل یو بیان کې ویلي د شام د لانجې هواري د ډیرو ډلو په دې کې لاس درلو د لاسه ګران شوي. ښاغلي مستورا وایي نړیوال د ورولۍ کو امنیتي شورا کې د شام په معاملې د اختلاف باوجود سهل ته ورسېدا، نو دا به یو معجزه وي. خو بیا هم دا خبره ده چې د مذاکراتو په لار کې دا خبره یو خند جوړیږي نو دې سره به بشپړه کامیابی خو ترلاسه نشي، خو چیلنجونه به خامخا مخې ته راځي. د شام حکومتي ډله او مخالف وسلوال ډلې د آستانه په خبرو کې موجود وي، خو یو بل ته مخامخ کېناستو پس یې هم خپل منځ کې خبرې اترې نه دي کړې. د مذاکراتو پیل کېدو پس هم د درېمګړو په وسعت سره دوی یو بل ته خپل موقف رسولی. دغه رنګ په خبرو کې مخالف وسلوالو او شامی حکومت په یو بل د ډزبندې د سرغړونو تورونه هم لګولي. تیره میاشت د ایران، روس او ترکی په درېمګړتوب شام کې عارضي ډزبندي پر ځای شوې وه چې خال خال یې د سرغړونې راپورونه هم راغلي وو. دا ډزبندي په ټول شام کې نه ده اولی، خو دمشق وایي القاعدې او نور ترهګر ډلو سره ملګري یاغیانو پر ضد به خپلې کاروایانې جاری ساتي. دا ډومبی ځل دی چې د شام د لانجې پر سر روس، ترکی او ایران په درېمګړتوب خبرې اترې شوي. ځینې سیرنکاران ګڼي آستانه مذاکراتي عمل کېدی شي چې د جنیوا مذاکراتو ځای ونیسي. قزاقستان د شام پر سر د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کال 2015 کې هم یو غونډه کړې وه چې امریکا پکې موجودګي لرله، او دغه خبرو نه پس عارضي ډزبندي هم عملي شوې وه. روس او ترکی د آستانه خبرو لپاره امریکا ته دا وار بلنه هم ورکړې وه، خو د امریکا خارجه وزارت وایي د امریکا نوې ټرمپ انتظامیه د اقتدار انتقال په پروسه کې بوخته ده، نو دې له وجې په دې کې برخه نشي اخیستې. د قزاقستان لپاره د امریکا سفیر د سارونکي په حیث په دې غونډه کې ګډون کړی. د شام مخالف وسلوالو دړکه هم ورکړي چې کدا اوسنۍ ډزبندي پر ځای پاتې نشوه، نو را روان جنیوا مذاکراتو کې به برخه نه اخلي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. ګران خدمتونکو د ډیو رادیو دا سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې په نیم ساعته خبری خپرونې وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وا زینب عبدالرحمن. د غیمننه کوو او د پاکستان په وخت د مخامې شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به یو وار بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. خاده و آباد اوسئ. د الله فمان.